برخه ته چې هغه کومه برخه ده د دندر یا ساقې برخه تر ریښې وروسته چې د دندر یا ساقه راځي تر مځکې پورته او موږ وایو چې دندر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي خپله دندر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي وده کوي او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې د خاورو پر سر باندې وده او نمو کوي اوږدیږي دندر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده هغه دنده سرته رسي یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې شیره جوړه سوې اوسي هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي او بل موږ دا وایو چې دندر یا ساقه چې ده خپله نبات و ساختمان چشي کوي ډېر مستحکم کوي ټینګ کوي یو سخت جوړښت دی ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسه موږ وایو چې دندر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي موږ وایو چې د په دندر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډېری درختې لیدلې اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره یادېږي چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده په دوه ډوله ویشل سوې ده یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکی ده چې دا په کومو برخو کې ده په څوکه کې هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري هغه د چش په نامه سره یادیږي د نمویي یا وده کوونکی یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي دغه غوټۍ کې چې شي کیږي غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي وده او نمو کوي او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده جانبی غوټۍ چې ده هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلری څنګونو ته قرار لري چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي دا چې شي و غوټۍ و چې په دندر یا ساقه کې رامنځته کیږي وروسته راځو د دندر و ډولو ته دندر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو چې یو چې دی الفی دندرونه دي او بل یې هم لرګین دندرونه دي الفی دندرونه چې دی هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي جوړښت یې چې دی ساختمانی نازک یا هم نرم دي او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو په څلورو ډولو باندې ویشو اول چې دی مستقیم دندر دی هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي او دغه مستقیم دندرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو د دوی دندرونه دي دغه رقم د سیبو دندرونه دي دوی چې دی په څه کې راځي په مستقیم دندر کې راځي ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس دندر دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي ښه مثالونه یې ځمکني توت دي یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي بل یې تاویدونکي دندرونه دي چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډېری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلې یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چي وکړي وده او نمو وکړي چې دا چې شي دی تاویدونکي دندرونه دي لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا راونه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې راونه پیچي دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی بل تزمکی لاندی دندرونه دی. اغه کې شمه مثال موش کچالو پټاټي ورکولای سو چې دوی تر زمکه لاندې د دې ساقه یا دندر چیکي وده کوي او ورسخه دغه سبزیجات او یا هم میوه لاسته راسي. ورپسې رازو لرګین دندر. کڅرنګه چې موږ وویل لرګین دندر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی وي هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو. د دې پورتني ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایي دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخته خپل په نظر کې ونیسئ او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخته خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چه کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندل چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې رازو د لرګي برخه ده. د لرګي برخه اساسي دنده یې چې ده د انتقال دنده په غاړه لري او په دغې برخه کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه کوي اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه کیږي لیږدول کیږي. ورپسې رازو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده هغه وایو. د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولای شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. بل موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د دندر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې رازو پاڼه وایي. پاڼه چې ده موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپل د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې رازو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پریکو نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلایسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري. لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل ازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندي کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې و. موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندي چې د په دې کې دغه یوې اصلي رګبندي یوې چې د فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندي چې د موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده بل یې چې د جال شکله. موازي رګبندي چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندي کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندي کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې د خپل ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ شوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ شوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخه ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندي په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصي وي. ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و شپږم واسطه. په نن ورځې څپرکي کې زموږ څلورم څپرکی دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې، دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی سي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او دا نسره به موږ او تاسې د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسې وایي. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دوی چې دي نسجونه چې دي تقریبا سره یو ډول دي، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي
دی هم زوجی تکثر، هم غیر زوجی تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دوی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی، دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چونګار، شینجان، کبار او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دی، چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخې ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغو سوریو له لارې او د ښکرونو له لارې خپل و هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او همداسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چینجانو فایلم دی. پلنو چینجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی، یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دي هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیې لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چې کوي د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرازیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندي موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې، همدارنګه انسانانو کې، د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چینجی او د غوایي کدودانې چینجی دي. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چې کوي سره کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. هم دارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شیلري تاوان رسوي. او د دوی کمی هغې چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هغې چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چینجی وایي. دوی چې دي موږ وایو د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته، مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه، هغه و هلسون ته ځان رسي، هلته وده کوي. چې کله خپل وده وکړله، خپل پړاوونه یې پوره کړله، د هلسون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چینجی. موږ وایو دا چینجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې ده د انسان په هضمي کانال کې، او نوي زیږیدونه برخه چې ده هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دی چې دی د مثال دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلیږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلیږي او ورو ورو غټیږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلي یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوش راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغي رامنځته کېدو لامل کیږي. چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغي د نسناسي ناروغي د همدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فایلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهیي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوښ پیشل سوی دي چاچا پیره سوی دي چې دغه پوښ چې دی پروټیني دی. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو حیوانانو او نباتاتو په وجود کې په پرزیټي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي. چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپله دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټو کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای څه کیږي خارجیږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ څه کوي وروژني. نو که مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی سي چې تر کلونو کلونو باندې څه پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي تر کولمو پرې ځان رسي چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ څه کوي جوړوي هګۍ دغه کوي زیږوي چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي چې د دغې لارې زړه سږو ته همدارنګه مری معده کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي ځینې د ټوخي د لارې یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي د ټوخي د لارې کېدلی سي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي کولمې تخریب کړي د دوی د هضمي ناراحتي حساسیت څه کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجی دی هغه وایو. د کوخ چنجی چې دی هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. اولته د دې کومه ښځینه جنس چې دی هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي چې بیا د ماقد څخه د غایته مواد په واسطه څه کیږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارج لامل هم کیږي چې کله حرکت کوي چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کیږي د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته څه کوي لاره پیدا کوي چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي او هلته دوی بلوغ ته رسیږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کیږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کیږي، هغو کې په مثال ډیری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کیږي چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کیږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دې باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې دا درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی، حیوانات په څو فایلمونو ویشل شوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی، جیلی فش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر وستونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ استاد درس باید د درې شمې صفې څخه تر 23 صفې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کوم انرژي تولیدیږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي، چې دغه انرژي چې د موږ مایتوکندریا کې چې کیش تولیدیږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کیږي خارجیږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تیر لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کیږي خارجیږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کوم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کیږي خارجیږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دا یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دی هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دی هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنې درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چی یوی چی دی د کورټکس برخه ده. د کورټکس برخه چی ده هغه کم اضافه مواد چی دی هغه لومړی چیری زی کورټکس یا موږ وایي لومړی چی دی په کورټکس برخه کې دا مواد چکیش تصفیه کیږي. وروسته د کورټکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخې کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کیږي سرته رسیږي. موږ وایي میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولې جوړ شوي کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي هغه درېیمه بنچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي او په مثانه کې چې کوي تویوي. یعنی د مثانې سره چې څه ویدی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کیږي خارجیږي چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی. یعنی د مثانې وروسته راځي او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوې مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارښت او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شي کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلي کې کجل کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دی په میډیولا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دی مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې دی اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې رازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډول رګونه سره نښتې ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډول رګونه چې د دغه ویشته ډول رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وش چې چې دی اخیرنی برخه یومانه د جوړش سنت وړ د ویشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاوره تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چې کیږي فلټریشن صورت نیسي اکه مزافه مواد چې دی هغه چې کیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم په کې ځینې چې فلټر کیږي هغه به چې کیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې و به په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې و بهیږي دلته د لومړي شبکې ویش ډول رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي مواد ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي دلته د وینې و جریان ته داخليږي، یا د کوم وریدونه چې دي د دوه وریدونه د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي، او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې دي د هغه کوم اضافي مالګې چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه په لګنچه کې چې کېږي خالي کېږي، په لویس کې چې کېږي خالي کېږي، چې د دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کومې برخې ته و مثانې برخې ته د اضافي توکي. ورپسې راځو د تشو بولو دفع کول وایو. موږ وایو کوم لګنچه کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوي وه خپله مثانه چې ده تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټرو پر مثال ملي لیټرو پورې تشو بول خپل په ځان کې څه کوي ذخیره کوي، تر 800 پورې دغه مثانه چې ده د ذخیره کولو وړتیا لري، خو په هغه وخت کې بیا څه کېږي د خوږېدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره څه کېږي خلاصېږي، مګر بهرني سفکټرونه چې دي هغه بیا څه دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي. موږ او تاسو پېژندلي وه چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې ونه اوسي، او ارادي چې زموږ او تاسو په کنټرول کې واوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کېږي هغه څه کوو په نوبت سره پېژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاڼي وایم. د پښتورګو کاڼي څه ډول صورت نیسي؟ ډېری وخت چې دی د لګنچه چې دی په آخرني برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه دا اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې دی سي په لګنچه کې چې سي په آخرني برخه کې رسوبو کې چې دا د کاڼو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کاڼو د غټېدو لامل کېږي. ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې د کوچنی اوسته شبول سره یو ځای چیکر خارجي چې کچیر د دیغت اوسه ځینی وخت په حالبینو کې باندې چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي، او حتی د وینی بهیدنې لامل هم کېدلی سي. او کچیر مثال ډیر غټو سي هغه نه سي کولای چې د شسیده هل حالی بینو لاری خارج سه، نو بیا د هغه د پاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید د شسی لمنځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کېږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله چې کېږي رامنځته کېږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کېدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي، او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلک زړه هم چې کې خپل تر اغیز لاندې، نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسی. که چیرې ژر تر ژره درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځيږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نیوي لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوس و چې هغه د پښتورګي ډبرې لري، بیا به د هغه کوم پښتورګي سرې کولې او د هغه څخه به د کوم ډبرې چې وي هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګي کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي، او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر غټ اوس به د هغه لپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي، او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجل کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري. چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي، موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي. چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي، تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي. چې د په څو وختو کې باید حتما چې شي، مثال په هفته کې باید دوه واري حتما اجرا شي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي، کېدای سي هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس. د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرني برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه ده نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه ده پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه ده پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچ ټول جوړ او صحتمند وایست. شنو خلاص د لسم ټولګي او اخیری لوست. نن ورځ موږ تاسو راځو د لسم ټولګي اخیری موضوع وایو چې د تیل وس په ادامه ده. په تیل وس کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د حرم جوړښت مو پیژندې، چې په حرم کې موږ دغه وویل چې کم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسه تجزیه کوونکي به اوسه. او په حرم کې موږ دا خبره وکړله کم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسیږي، دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسیږي. مثال خبرې یو نبات که چیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي، دغه نبات چې کم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسوي. یو څه اندازه د څه کیږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا موږ وویل چې مار چې دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي. مار چې دی هغه سوی خوري. اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی و هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان دا زه انرژي د چیکره ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مار ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان ده یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چکی خپل ځان تغذیه کی. دا غره کوم کچيري باز په نظر کې اوس په دریم مصرفون کې کیږي. کله چې د مار خوري نو د یو مار څخه د خپل انرژي نسته تر لاسه کولای، نه د ضرورت ترته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او دغه څخه چوي کی خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د حرم هغه لاندنۍ برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په اخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په اخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوکه چې کیږي رالنډیږي، یعنی غونده نباتات چې کیږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو. په بیولوژیکي عوامل کې موږ دا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوسولو چې کوم غیر ژوندۍ موجودات چې دي هغه د ژوندۍ موجودات لپاره چاپیریال آماده کوي، د دې لپاره د ژوند د پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې غوښته عامل کې چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندۍ موجودات پرې مخته یوسي. مثال خبرې شو مثال اوبه دي چې بل اوبه د ژوندۍ موجودات ژوند ناممکن دي. نن ورځ راځو دغه موضوع غاڼي چې پا
په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال دا غیر ژوندۍ موجودات د دې دورانونه وایي چې دې سره کوم په طبیعت کې دوران کې. موږ تاسې درس به د 109 صفحې څخه بیا تر 113 صفحې پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ څه شی لري، یو د دوران لري. مثال دی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دي د غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته څه کوي و چاپیریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ ویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده چې برابرې خپل په ځان کې قندونه، کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرې، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه و مثال غسی واخیستل شي، دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ شي، د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې ښخ کړل شي، بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپیریال ته سپارل کیږي. چې دلته په دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دوی د چاپیریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپیریال ته څه کوي؟ آزادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپیریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایتریت په ډول سره، د دې ټول شان څخه څه کوي؟ استفاده کوي او خپل ژوند ته مخ ته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مرسي او جسد یې په خاورو کې ښخ کړل شي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه شي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کوم مواد چې دي، مثال ګازات چې دي، هغه هوا ته ازادیږي او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبیږي. نو راځو دغه کوم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران او د نایتروجن دوران شامل دي، چې دوی څه کوي په تفصیلي سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نه سو کولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله په څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول او د جامد په ډول. یعنی په دې درېو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو. چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې دغه کله چې اوبه وېشول سي، هغوی په څه باندې اوړي؟ په غازاتو باندې اوړي، په هایدروجن او اکسیجن باندې اوړي. او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ سره استفاده کوو، همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي، واوره، دا یخی، دا ټول چې دي د جامد په ډول سره، چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي، ژلي وریږي، د دې څخه دغه سمندرونه د کیږي، سیندونه ورودونه ته اوبه ځي، او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبیږي هغه هم بیرته چشته لاره پیدا کوي و دغه دورانونو ته، سیندونو ته لاره پیدا کوي. کله چې د لمر رڼا په سمندرونو ولویږي، هغه په براس بدلیږي، چې په دغه وخت کې دوی یو څه څه کوي؟ دوران مخته وړي. چې دغه غاز مثال په براس باندې، کله چې دغه براسونه، دغه غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي، بیا څه باندې بدلیږي؟ په باران، په وریځو باندې بدلیږي. چې د دغه وریځو څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخ طبقو ته ورسیږي، په ژلي او په واورو باندې بدلیږي. دغه رقم اوبه چې لوی دورانونو ته، مثال د ځمکې په واسطه جذبیږي، د چاپیریال کې، د خاورې په واسطه، د نباتاتو په واسطه، د انسانانو په واسطه، دوی چې دي بیرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بیرته و اتموسفیر کې څه کیږي؟ ازادیږي. مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو، نبات چې کله د دغو عضوي موادو څخه په استفاده، مثال د اوبو څخه استفاده وکړي، اوبه څه کې جذب کړي، یو څه اندازه کله چې دی خپل عملیه سرته رسوي، په هغه وخت کې څه کوي؟ و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دی دغه د سنتیز عملیه اجرا کې، یو څه اندازه اوبه د دوی د پانو پر سر باندې ښکاره کیږي، چې دا کله په براس بدل سي، بیرته په دوران کې څه کیږي؟ شاملیږي. دغه رقم که چیرې موږ وایو د دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پرې چې وسي، دغه اوبه ورسیږي، دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي، دوی چې کله جسدونه پاتې سي او په ځمکه کې ښخ کړل سي، دوی یو څه اندازه خو چې دي هغه په خپل روزانه، مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي، د اوبو د لارې خپل تنده ماتوي، دا چې دوی بیرته د دفي د سیستم په واسطه، اطراحي سیستم په واسطه بیرته و چاپېریال ته چې کوي انتقالي، او هغه اندازه چې د دوی په وجود کې پاتې کېږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره، هغه د دوی جسدونه چې کله په ځمکه کې ښخ کړل سي، بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کېږي او بیرته و چاپېریال ته ازادېږي. یعنې موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی، څومره چې دوی د چاپېریال څخه حق اخلي بیرته و چاپېریال ته غونډه تازه ازادوي. دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي، د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي او خپل ځان شي کوي، په خپل ژوند پرې مخته بیایي. چې دوی هم کله چې مثال له منځه ولاړ سي، د دوی دغه مړه جسدونه چې دي، هغه څه کېږي بیرته په دغه اوبو کې، د دوی هغه پاته مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې بدلېږي. د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغه اوبو باندې، هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي. ورپسې راځو د اوبو دوران، ورپسې راځو د کاربن دوران ته. لکه څرنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي، کاربن هم زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندي موجوداتو په منځ کې چې کوي یو دوران سرته رسي. چې مثال موږ وایو نباتات، الجیان، بکتریاوې، دا ټول چې دي د دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیایي ترکیب په عملیه کې. چې کله د زیایي ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې، هغه چې کېږي د هغه د تعاملات په سرته رسولو د زیایي ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چیکي خوندونه او شان جوړي د تعاملاتو په بدله کې. چې مثال دوی چې دي دغه کم د کاربن دوران چې دي، هغه خپل په عمومي په درې ډوله سره صورت نیسي په چاپېریال کې. لومړی چې دي د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه، چې د نباتاتو په ګډون ټول ژوندي موجودات که موږ انسانانو اوسو حیوانات اوسو، دا ټول چې دي د تنفس په نتیجه کې دغه کاربن شکی د اکسیجن. مثال زموږ بدن، موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې، زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن دای اکساید چې ده، یا هم ډیر کاربن لرونکی وین چې ده، هغه شکیږي و سږو ته لیږدول کېږي چې هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او یو څه اندازه کاربن دای اکساید شکیږي خارجیږي. نو چې دی دغه خپله د زموږ په وجود کې چې څه یو دوران د تنفس د عملیې په مرسته. ورپسې سوځېدل دي. سوځېدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځېدل عملیه په بهر کې، موږ وایو کاربن دای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته چی کیږي ورګرځي. چې دغه کم کاربن چې دی په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدی سي، چې بیرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپېریال ته داخل سي، دغه دپاره باید لرګي وسوځول سي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی سي چې د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې سي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونه بیا لاسته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار له امله دوی په څه باندې، په سکرو باندې، په نفتو باندې، د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل سي، د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغو تودوخې او فشار له امله چې کېږي په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې چې کېږي بدلون مومي، چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځه د احتراق د عملیې په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادېږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی، چې دا موږ وایو ډېری کم د احاکي یا کلسیم کاربونیت صدف چې دي، هغوی چې کوي صدف دغه کلسیم کاربونیت په ډول سره دغه څخه چې کوي استفاده کوي او په د دوی د جوړولو دپاره. او موږ وایو چې دوی چې دي په اوبو کې منحل کاربون دای اکساید څخه ګټه اخلي. دا کار چې کله مثال صدف چې کله د منځ ځي، دا په میلیونونو کلونو وخت نیسي تر څو بیرته دا کاربن دای اکساید و اتموسفیر ته آزاد کړي. نو چې کله صدف چې دا څو کلونه خپل په میلیونونو کلونه خپل په بر کې ونیسي، بیا نو کله چې صدف خراب سي، اخر بالاخره دغه کم کاربن چې دی هغه بیرته اتموسفیر ته چې کیږي آزادېږي. ورپسې راځو د نایتروجن دوران وایو. نایتروجن چې دی موږ وایو اتموسفیر تقریبا 80% د نایتروجن غاز تشکیل کړی ده، چې د دغه نایتروجن څخه ژوندي موجودات په مختلفو بڼو سره خپل د ژوند لپاره استفاده کوي. که چیرې ستاسې په یاد اوسي په تېرو لوستونو کې موږ یو موضوع لوستلې وه چې باکتریا په ګټورو باکتریاوو کې یوه باکتریا وه چې موږ ویلې وه چې دا چې ده د ځینو نباتاتو لکه لوبیا او ممپلي د دې په ریښو کې وجود لري. کله چې مثال دوی دغه کوي، دغه اتموسفیر نایتروجن اخلي په نایتریت بدلي، چې د دغه نایتریت څخه به ژوندي موجودات څه کوي؟ ګټه اخلي. او همدارنګه دغه واښه خوړونکي ژوندي موجودات نباتات څه کوي؟ ورڅخه د دوی څخه تغذیه کوي، چې دغه نباتات چې دي پروټین کې موجوده نایتریت د حیواني پروټین لپاره په کار وړل کیږي. او موږ وایو کله چې دغه حیواني پروټین د انسانانو تر وجود پورې ورسیږي، د امین اسیدونو باندې چې کله ټوټه کړل سي، امین اسیدونو کوچني اجزاو باندې ټوټه کړل سي، بیرته دغه د مړینې وروسته د دغو جسدونو د تجزیه کوونکو په واسطه چې کله تجزیه کړل سي، دغه نایتروجن بیرته د نایتروجن په ډول ازادیږي. نو دا چې څو د نایتروجن دوران سو کرنې برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د اوبه څه ډول دوران کوي، دویمه پوښتنه د کاربن دوران واضح کړي، او درېیمه پوښتنه د نایتروجن دوران بیان کړي. سیستم د توجه څخه نری نری مننه.